د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم. په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن اعلان شو، په دې ډله کې کوم کسان راغونډ شوي دي؟ د پاکستان او افغانستان د مشانو د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مخبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده، او د انډونیزیا په مرکز جاګارتا کې نن چاودنې شوې دي او ورسره جوخت ډزې پیل شوې دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د انور الحق هدی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول، او په فرا کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. خبرونه د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه اپوزیسیون مشر انور الحق هدی نن ویل چې د په مشرۍ اپوزیسیون یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري، او د اوسنیو ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی هدی ویل چې د اوسنی حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي، او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوې. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عوام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کوونکو خپل لاریون د کابل له بهارستانه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلید او د حکومت د مشرانو عکسونو ته اور اچول کېد، د پولیسو لخوا مخه ونیول شو. د فراه ولایت په بالابروک ولسوالۍ کې له سړک نه د یو بس په اوښتو سره درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د هرات کندهار په لوی لار له سړک نه یو خواړه ته د 303 ډوله بس موټر په غورځېدو سره وشوه، او زیانمن شوي کسان ټول د فراه اوسیدونکي چې هرات ته روانو. ښاغلی مهری وویل د پیښې ټپیان د درملنې لپاره هرات ته انتقال شوي، او پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه. او په پکتیکا ولایت کې د 6.5 میلیون افغانۍ په لګښت دیرش کلیوالي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا والي امین الله شارق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د څښاک اوبو لپاره د څاګانو کیندل، د سړکونو او پلچکونو جوړول، او د جرګو او مرکو لپاره د ځانګړیو سالونونو رغول شامل دي. د ښاغلي شارق په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې بل دغو پروژو نه څه باندې 3000 کورنۍ برخمنې شي. د افغانستان مربوطو خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به صادق رښتینی درواوروي.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنې 15 کسان وژلي او کم تر کمه 90 نور ټپیان کړي. د ترکیه چارواکي وایي چې دغه بم چاودنه تیر شپه په دیار ایالت په چنار ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي رامنځته شوي. ویل کېږي چې دوه کسان په چاودنه کې وژل شوي او درې نور د چاودنې ځای ته نږدې د یو تعمیر د چپکېدو له امله وژل شوي دي. د چارواک په وینا تر چاودنې وروسته حمله کوونکو د پولیسو پر مرکز د راکټ او ماشیندار ډزې کړې. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې، خو د ترکیه چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د کوردستان د کارګري ګوند لاس لري. د ترکیه په چنار کې دغه حمله یو ورځ وروسته تر هغه رامنځته کیږي چې د دې هیواد د مرکز استانبول په سلطان احمد سیمه کې لس تنه جرمنیان ووژل شول. ترکیه ویلي چې د استانبول په دغه چاودنه کې د داعش ډلې وسلوالو لاس درلود. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوې او ورسره جوخ ډزې پیل شوې. پولیس وایي چې لږ تر لږه یو چاودنه شایي انتحاري وي. لږ تر لږه شپږ چاودنې شوې او شاهدان وایي چې درې مړي لیدلې دي. یو چاودنه د قهوې په مشهور کافي سټاربکس کې شوې، او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل شوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یو چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخته شوې چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړې چې له دغه مرکز او د هغه کړکیو لیرې اوسي چې ویره ده ممکن هلته نورې چاودنې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته لدی چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اتمی پروګرام د موافقه په اساس خپلې کلیدي ژمنې پوره کړي، شای پر اتلونکو څو ورځو کې دغه هیواد خلاف د لوی دوزو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم سي. شاغلی کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریکټر ویجاړولو ته خورا ورلنسوي. د همداراز وویل یوازې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماته حال راکړ چې د اټومي ریکټر پلاتیوم نور نسته او په څو ساعتونو کې به ویجاړ او له کانکریټو ډک سي. د همداراز وویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې بندیزونه به لیرې سي. او یو عراقي پناه اخیستونکی چې ویل کیږي د داعش ډلې ملګری به وي او غوښتل یې چې د امریکا د تگزاس ایالت په یوه لوی مارکیټ کې بم ځای پر ځای کړي په بند محکوم سوی. عمر سیدالله هردان په 2009 میلادي کال کې د تگزاس ایالت په یوستن ښار کې پناه اخیستې وه. ویل کیږي چې دی د تروریستي ډلو سره په همکاري تورن سوی او پر خپلو کړنو اعتراف کړی. د عیني شاهدانو تر خبرو وروسته چې هردان یې د تگزاس په یو مارکیټ کې د بم ایښودو په جرم تورن کړ، قاضي د نوموړي د بند حکم صادر کړ. د هردان د نیول کېدو سره د تگزاس والي د ولسمشر اوباما د مهاجرینو پر سیاست انتقاد کړی. نوموړي د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د مهاجرینو پر سیاست د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د حکومت اپوزیسیون اعلان شو. وړاندې مو له دې خبره وو چې کوم کسان په دې ډله کې راغونډ شوي دي او هدف یې څه دی. د اپوزیسیون په اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی.
خدا اپوزیسیون وایي چې باید وارلمخه انتخابات وشي. د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د سریاتم د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مو خبرو. د نورستان والی د دغه ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورنوي.
زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده. هغوی ټیکداران دي، د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي. همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی خپل تړون بوي.
د لوبو له میدانه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د راتلونکو پروګرامونو له جزئیاتو خبرو.
د افغانستان کرکټ بورډ هم دا پلان ده چې دغه د بشپړ غوښتنې لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، ترڅو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي.
د کور کلی په پروګرام کې مو د یو دود مسله څېړلې.
په هغو باندې چې مړی وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کمې، هغوی په هیڅ صورت نه لري.
د افغانستان د نوی ملي چپې په نوم سیاسي اپوزیسیون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغه چپې غړیو نن د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ناکام وباله. قسیم سولمل د ملي چپې د پرانستولو غونډې ته نن ورغلی دی او جزئیات راکوي.
د ملي جبهې په نوم نوی جوړ سوی سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې ناخوالې له منځه وړلی سي. د دغه جبهې غړو چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د بېلابېلو ګوندونو غړي او مدني فعالان پکې غړیتوب لري، د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهې مشر او د سوداګرۍ او مالیې پخواني وزیر انوار الحق هادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای بل حکومت ته پرېږدي.
دا افغانستان د ملي جبهې په آن دا افغانستان تاسو نوم د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو له لارې له اساسي قانون سره سم یو نوی مشروع باکفایته او صادق حکومت ته پرېږدي.
شغلی هدی ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړش د اساسي قانون خلاف دی او په خبره حکومت د مشروعیت له بحران سره مخامخ دی. د زیاته کړی چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودې، شې حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتې راغلی دی او دغه راز د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د روانو هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان ملي جبهه همدارنګه خبرداری ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنی حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا په وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید جواد حسینی چې د ملي جبهې غړیتوب لري، د دغه جبهې په پرانسپونډه کې د سیاسي اپوزیسیون د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل:
د نظام های دیموکراتیک و مردم سالار
دوی په دیموکراتیک او ولسی نظامونو کې د اپوزیسیون ډلې شتون یو ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او غوږونه، د حکومت څارونکي او د ملت ژبه ده.
ناظر حکومت و زبان ملت است.
ښاغلی حسینی وایي یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې دی چې حکومت فساد، کمکاریو او د قانون نقص ته متوجه کولی سي. د ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې له بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنی ریاستي نظام یې د افغانستان لپاره غوره وبلی. څه باندې میاشت مخکې د حراست او ثبات په نامه هم یوه شورا جوړه سوې وه چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل ښودل سوې وه. د ثبات او حراست په نوم شورا کې بیا اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قمندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. افغان حکومت تر اوسه د ملي جبهې د غوښتنو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې په وار وار د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د نوی ملي جبهې سیاسي اپوزیسیون جوړ شو او ویل چې باید انتخابات وشي، او د دوی په وینا د ملي وحدت حکومت خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې، ځای باید بل حکومت ته پرېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اپوزیسیون جوړول یو ضرورت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپوه داود مایار سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د دې ضرورت د بیان پوښتنه ترې کړې. ښاغلی مایار وویل
د اپوزیسیون تعریف یا دغه ایدې د نوم داسې په عوامو کې داسې انعکاس کړی دی چې ګویا دا یو مخالفه ډله د حکومت په ضد جوړېږي. زما په نظر همدې قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو تضارت دی، درې قوو تضارت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجع تضارت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیسیون ته ضرورت. اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی. کچری اپوزیسیون عمل د اپوزیسیون منطق ولري. کچری مثلا اپوزیسیون راضی حکومت نفیه کوي، حکومت عمل نفیه کوي، نو دا فقط کې هغه مخالف دی چې حکومت مشکل ساز دی. کچری د اپوزیسیون هدف نه دی، کچری د اپوزیسیون هدف اسلامي اصلي اپوزیسیون هدف هم لري. بیا نو په دې صورت کې اپوزیسیون یو ضرورت دی په اوسني شرایطو کې کېدای شي حکومت ته داسې مشوره ورکړي چې موږ د مخالفینو په مورد کې دا اقدام باید وکړو، یا مثلا د صلح په مورد کې دغه اقدام باید وکړو. په دې صورت کې اپوزیسیون د حکومت هم د همکار نقش بازی کوي.
یعنی تاسو په فکر کوئ چې اپوزیسیون د نظام د سلامت لپاره د حکومت همکار دی؟
بله، د اپوزیسیون اصلي تعریف د اپوزیسیون اصلي منطق همدغه ده چې د حکومت د باندې نه دوی راضي او د حکومت کارونه نقد کوي، خلاګانې ورته په ګوته کوي، او که چېرې حکومت ښه اقدام کوي هغه ورته تاییدوي. په دې صورت کې اپوزیسیون د یو ناظر او د یو مشاور نقش بازی کوي. اپوزیسیون مخالف نه دی، مخالفین هغه کسان دي چې د حکومت د باندې او د قانون اساسي مخالفي او د حکومت د نسکورېدو لپاره مبارزه کوي، هغه په مخالفینو کې راځي. حال دا چې اپوزیسیون په همدغه بنده نظام کې همدغه قانون اساسي مني، خودی حکومت د باندې نه به ناظر نقش بازی کوي.
بله مایر صاحب، اپوزیسیون باید څوک وي؟ هدف مې دا دی چې نن سبا که ځنی کړی د اپوزیسیون غږ کوي، تر ډیره لیدل شوی چې همدغه کسان د انتخاباتي مبارزو پر مهال د دغه دوو ټیمونو پلویان ول، دوی سره مثلا جوړه کار کړي دي د دوی د اهدافو پر مخ بیول لپاره، د دوی د بری لپاره. نن څنګه مثلا همدغه کسان ولې په حکومت کې دننه همدغه مرسته نه کوي چې د اپوزیسیون په توګه باندې راولړیږي او غواړي چې حکومت سره په دې ډول باندې همکار شي، ولې په نظام کې دننه نه؟
جالب سوال دی. مسئله د سیاست کې اصول دي. اصول د سیاست کې دوست او حریف دائمی نه وي، او د اپوزیسیون تاسو د اپوزیسیون د تشکیل په مورد کې ویلي. اپوزیسیون فقط کې هغه احزاب دي په نور ممالک کې چې هغوی په انتخاباتو کې برنده نه وي، د نظام نه د باندې پاتې شي. نو دوی سره متخصصین دي په مختلف ابعادو کې، دوی راځي د اپوزیسیون په شکل خپل افکار حکومت ته وړاندې کوي او په حکومت باندې د ناظر نقش بازی.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وویل د حکومت د کارونو د څارنې لپاره اپوزیسیون ته اړتیا شته. خو د افغانستان د نوي ملي جبهې سیاسي اپوزیسیون چې نن د خپل موجودیت اعلان وکړ، ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات دې ژر تر ژره ترسره شي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د بچه بازی د یو قربانی لخولې
نه یفتم بخه بازی کوم امره من دې لوات هم انجام دادم.
د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده؟
د غریبې کورنۍ نه الله دې ستاسو هغه چې بازی توان مونږ
آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاعات ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي او موږ جدي اقدام کوو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال برید خندلی او وایي چې افغان حکومت یې غوښتي دي چې د دوی ډیپلوماتان په افغانستان کې خوندي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری تر برید وروسته په یوې خپرې کړې پاڼه کې وویل چې افغان حکومت یې غوښتي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او مجرمین دې په سزا ورسوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی هم د برید په اړه ټلیفوني خبرې کړې او د تروریزم د ځپلو لپاره یې پر ګډې همکاري ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال برید په کلکه غندلی او له افغان حکومت یې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې یوه افغان پولیس مړه او 15 کسان نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ ناوخته د یوې خبرپاڼې په خپرولو په جلال آباد کې پر کنسولګری برید په کلکو ټکو غندلی او وایي چې له افغان حکومت یې په دې لړ کې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. خبرپاڼه په دې اړه کاږي: موږ په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری برید په کلکو ټکو غندو او له افغان حکومت هم غوښتي چې د پیښې تحقیقات دې وکړي، مجرمین دې په سزا ورسوي او د تحقیقاتو تفصیلات دې له موږ سره شریک کړي. که څه هم په دغه وسلوال برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د کنسولګری ډیپلوماتان خوندي دي. یوازې یو تن د شیشې د ماتېدلو له امله معمولي ټپي شوی دی. پاکستان وایي چې له افغان حکومت یې همداراز غوښتي چې په دې هېواد کې د پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب یقیني کړي. له بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترهګري دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللی او د تل لپاره یې د له منځه وړلو په قرض د ګډې همکارۍ خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره د خپور شوي بیان له مخې دا خبره ښاغلي شریف افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګرۍ تر برید وروسته صدر اعظم شریف ته ټلیفون وکړ او د برید په اړه معلومات ورکړل. د صدر اعظم شریف له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي افغان ولسمشر صدر اعظم شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستان د ډیپلوماتیکو ودانیو د خوندیتوب لپاره نور جدي اقدامات هم وشي. ښاغلي شریف د افغان ولسمشر په ځواب کې له هغه مننه او د جلال آباد په برید کې د وژل شو افغان امنیتي ځواکونو د مړینې له امله خواشیني څرګنده کړې او همداراز د تل لپاره د ترهګرۍ د ریښو ایستلو په غرض د ګډې همکارۍ ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګرۍ د برید مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. د نورستان ولی او یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلې شي. ولی کوښښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کېږي. خو په ولسي جرګه کې د نورستان استازي بیا د والي خبرې په ځانونو لګېدلې تورونه ګڼي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د روحل انوري په راپور کې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوي دي.
طالب چا تپوی کړ؟ طالب دې پروژو تپوی هم دا سینه کنه ما دا وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده.
دقه دې دقه
هغه چې کداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي هم دغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوی کړم
بارود په دې باندې باندې راضي دي دې وته
بارود په دې باندې راضي زنه نور د دې شي نشم زغملی امنیتیان زغمای
نه
نشه زه تاسو له قربانی په مقابل کې طالب ته پیسې ورکم
نه خدا نه.
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوی دی.
په دې تیر دوه کلونو کې 138 میلیونه افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورد کې د وکیلانو په توسل باندې درته لګېدلې. 138 میلیونه افغانۍ یوازې د یو وزارت نه، یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسل مصرف شوی.
هغه وای پریکړه کړی چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې لپاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې نه وروسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه. دا مې رئیس جمهور ته ویلي دي، رئیس جمهور نه مې موافقه واخیسته. د دې نه وروسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله واحد بیا وایي چې دوی هیڅکله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دی.
نو والی اوس په موږ باندې تام لګې چې دوی طالبان ته پروژې ورکړي. د دې صلاحیت زه نه لرم چې دوی چا پروژې ورکړم، ځکه زه وکیل یم. پروژې حکومت ورکوي، هغه پروژې چې فرضاً دغه کلو کې ورکړل شوې دي د خلکو تقاضا، او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړي، حکومت هغه ته پروژې ورکړي دي. چې زما شرکتې ما پروژې راایستلې او طالب ته ورکړي، یو هم که چا ثبوت وکړي زه به ځان اعدام کړم، اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر یم دې موضوع ته چې خپل استنادي حکم رو انشاءالله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولس ته کار کړی دی.
خلک وایي په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نومونو یې له دولت او مرستندویه ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راویستل شوي، یا یې کارونه په نمایي کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی، خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نورو ودانیو تکمیلېدو عکسونه لیږل شوي او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسؤلینو ترمنځ ویشل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان والی د خپل ولایت د ولسي جرګې غړي تورنوي چې د بیارغاونې دولتي پروژې طالبانو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول سپاري. البته د نورستان د ولسي جرګې غړي دا تور په کلکه ردوي. بل لور ته د افغانستان په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمېر استازي د طالبانو لخوا د برمته شویو 1400 سرتیرو د خلاصون په برخه کې امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی قرار نه دي ناست او په دې برخه کې هڅې روانې دي. دغه 14 کسه سرتیري چې دوه یې پکې بهرنیان دي، د شاوخوا یوې نیمې میاشتې مخکې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وروسته له هغه چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناسته وکړه د طالبانو لخوا برمته شول. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې په فاریاب کې د برمته شویو افغان سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره شیبې شمیري، د افغانستان په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي په یاده برخه کې امنیتي ارګانونه په بې تفاوتۍ تورنوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت د خلکو استازي فوزي روفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره یې ان د لوړو لوړو امنیتي چارواکو ورونه هم ډبولي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
وزارت دفاع بسیار مخدم، چندین بار رفتم از لوی دریسیس خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع.
زخ پلا تو زل دفاع وزارت تولارم د لوی دریسیس د دفاع لوزیر د کورنیو چارو لوزیر لدی ټولو نمی غشتنه وکړه چې په حق قیمت کیږي پراخ عملیات وکړي چې دا خلک را خلاصي، خو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ورکړي. ډیر سلو پلا رځي، ډیر سلو،
اما نتیجه مثبت نیست. به حال بسیار سلو را میره.
د روان مریض کال د قوز د میاشتې په څلورمه یوې میولس هلیکوپټری د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو سورلیو درې تنه ووژل او د دوه بهرنیانو په ګډون یې 14 سرتیري بندیان کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هغه مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې تختول شوي کسان له دوی سره دي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړې یوه برخه وي. ومغوښتل د دې برمته شویو د وضعیت په اړه د وسلوالو طالبانو تازه نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نه شو. په فاریاب کې د دغه برمته شویو کسانو یوه ویډیو هم خپره شوې وه چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ښکاري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر امکان باندې په هر شکل چې امکان وي د هغوی په حقله باندې دفاع وزارت اقدامات کوي او هغوی په حقله باندې په فکر کې ده. د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټولې لارې چارې سنجول کېږي چې څنګه وکولی شي چې دا بندیان راخوشي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي دغه شان د غورمټ په قضیه کې هم افغان امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي وایي چې که په نوموړې قضیه کې هم په خپل وخت سره اقدام شوی وای نو له لسګونو سرتیرو به سرونه نه پرې کېدل. دوی وایي که د دغه قضیې په وړاندې هم ورته چلند وشي نو نتیجه به یې یوه تکرار شوې کیسه وي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 خبري شي. د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي. اوس په ورشو پکتیا ته د شهر جوړونې وزیر چلوي پلان چلې یو پلاوی سره پرون پکتیا ته تللې بو ژمنه وکړه چې د ګرځې شهر ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره تفصیلي پلانونه به عملي کړي. داود تپان له ګرځې سره راپور لري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوي راتګ ته دار کلي ترڅنګ یاده کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا لیده کیږي چې نوی طرحې او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هماغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د مهاجرینو دې سره په څنګ کې هم وروسته د شهدا او دپاره چې کوم شهرکونه به کار دي هغه خپلې ستونزې مو سره شریکې کړې دي.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مهاله په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو او ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی هڅه به دا وي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهری ګردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي کې استادان د شهرک توزیع شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کارونه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نوموړي په دې ټینګار وکړ چې د ښار پراختیا او د ولسوالیو د ښارګوټو د تفصیلي پلانونو په تطبیق کې به د ولایتي ادارې په همکارۍ ډېر زیات کار وکړي او خلک به هم سرمایه ګذارۍ ته وهڅوي. دا ولسمشر غني په کابینه کې دا لومړی وزیر دی چې د خپلو کارونو او طرحو د پلي کېدو په موخه پکتیا ولایت ته سفر کوي او د ده د سفر په اړه کارپوهان وایي چې که چېرته کړې ژمنې او خبرې عملي کړي په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا مرکز او ځینو ولسوالیو د ښارونو بڼې تغییر او د خلکو ژوند به له ډېرو اسانتیاو برخمن شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عارف عثمانی پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان په خپل د بریټ کړای شو ځان ش ثابت کړي. د دې ته اشاره نه کړي چې کوم بریټ ممکن مطلب به په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری سره بریټ وي. حاجی خان محمد د هلمند لناوی لیکي که په افغانستان کې نوي انتخابات وشي موږ به ډیر خوشاله شو. ځاجی پر استولې سمس کې لیکلي دي نوي انتخابات مصرف لري، مشکلات لري. حمید الله وطنوال لیکي د ورسګان له چوري څخه زموږ د ولایت وکیلانو خپلې شمنې نه دي عملي کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي اپوزیسیون ښه خبره کړې ده چې بیا انتخابات وشي. عبید الله عبید له هلمند لیکلي دي طالبان دې سولې ته حاضر شي. د طالبانو سره د سولې مسله یو شمېر نور اوریدونکو هم په خپلو سمسونو کې راخیستې ده. حمد الله رحمانی له هلمند لیکلي دي چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته خوشاله نه دی. او یو بل اوریدونکو عبدالرحمن بیا لیکلي دي که طالبان چرته غواړي چې سوله وکړي نو دوی باید اور بند وکړي. د نورستان له مرکز پارون څخه نسیم دانش لیکلي دي د وانډ وایګل ولسوالي خلکو خبرو په تایید سره په خوښنۍ سره زموږ د پارلمان وکیلان له طالبانو سره روابط لري او له هغوی سره همکاري کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دا مسله څېړلې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ به تر دې وروسته کوم پروګرامونه تطبیقوي څو د افغان لوبغاړو وړتیا نور هم پسې زیاته شي. د کور کلي اونیس پروګرام هم لرو، خو 2:30 دي. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د انور الحق هادی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشری انتخاباتو د سمدسي ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګون غړو او عام خلکو نن په یو لاریون کې د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکو سوال ویل کېږي. دا لاریون وروسته له هغه په تاوتریخوالي بدل سو او پولیسو یې مخه ونیول چې د لاریون کوونکو د حکومتي مشرانو عکسونه وسوځل. په پراکی لسړک یو خوړته د یو درې سو درې موټر باس د غورځېدو له امله څلور تنه وژل سوي او دولس نور ټپیان سوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 15 کسان وژلي او کم تر کمه 9 نور ټپیان کړي دي. او د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوي او ورسره جوخ ډزې هم پیل سوي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو څخوري. د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو او بلند غاز ریاست هغه راپور نه ردوي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم راوړل شوی تیل په آزاد بازار کې خرڅیږي. د دغه ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزی ازادي اړو ته ویل چې دا تیل او غاز د یو قرارداد لمخ چې د حکومتونو ترمن شوی راوړیږي.
مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. د قانوني پروسه ده، دولت له خوانه پروتوکول سموي ده، بهرنیانو سره دوی مافي له دغه مالیه نه.
لدی وړاندې د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی ویلی و چې ځینې شرکتونه همدا تیل او غاز راواردوي او بیا یې په ګټه په بازار کې خرڅوي. د کرنې مالداري وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال په هیواد کې لږ تر لږه 3000 سړي خونې په 22 ولایتونو کې جوړې شوې دي. دغه وزارت ویان د ټول لار اشر ازادي راډیو ویل چې دغه سړو خونو په هیواد کې شنتې جوړ کړي او تر ډیره د بزګر ستونزې هوارې کړي دي. د شغلی راشد په خبره دغه سړو خونو څخه کرنیز محصولات د هیواد بازارونو ته راوړل کیږي او د هغو توکو مخنی ولیدل چې له بهر افغانستان ته راوړل کیدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني شپته پله، یو پوند 89 افغاني او 50 پله، یو یورو 40 افغاني او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 10 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلدار 1450 افغاني.
د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په یو کافي کې د 14 لکبل غنښمیر کسانو ته مرشوب لا وشتیده. د نتایج شوی راپورونو لمخې د جاکارتا په نورو سیمو کې هم 14 نشوې دي. پولیسو د څلورو حمله کوونکو د وشلو خبره کړې ده. تفصیل له مللي بشیر څخه.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې په سٹار باکس کافي کې د حمله کوونکو لخوا 14 وسوې. دا د شار په منځ کې د غنی ګونی ځای دی چې پکې حمله کوونکو د پنځه به پورز له پولیسو سره نشته پایل کړي. د حمله په پایله کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. رسنۍ ناتایج سوي راپورونه ورکړي چې د جاکارتا په نورو برخو کې هم 14 سوي دي. د پولیسو په وینا د حمله پر مهال څلور حمله کوونکو ژوند له لاسه ورکړ او درې نور کسان هم وژل سوي دي. پولیسو له څو اونۍ راهیسې د ورته حمله په اړه خبرداري ورکاوه او ویلي و چې اسلامي سختریزي د لویو حملو تیاری کوي. د انډونیزیا د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان د پنځه به پورز په جاکارتا کې خبريالانو ته وویل
داری
مخکې د اسلامي دولت سختريز ډلې لخوا د وی حتمی حمله په اړه خبرداري راغلی وو او پاک سلمل کې موږ ځینې کسان نیولې دي. دا حمله د 2009 کال راهیسې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د تشدد لومړی لوی پیښه وه. پر دوو هوټلونو د 2009 کال په حمله کې اوه کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي وو. تر هغه مخکې په 2002 کال کې په بالی کې پر یو کلب په حمله کې 202 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو وژل سوي وو. د انډونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو د تلویزیون له لارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حمله په ښکاره توګه د عامه نظم ګډوډولو او د خلکو ترمنځ د بیرې خپرولو په مقصد سوي ده. ویدودو لویدیځ جاوا ته په رسمي سفر تللی او له حملو وروسته په بیړه جکارتا ته ستون سو. په سیمه کې د بانک یو ساتونکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 15 حمله کوونکي یې ولیدل چې پکښې درو کسانو په کافې کې چاودنې وکړې. د ده په وینا دا کسان ځانمرګې بریدګر وو، خو د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان دا خبرې رد کړې چې حمله کوونکو ځانو ته چاودنې ورکړې. د ویلي چې د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم. حمله کوونکو لاسي بمونه او ټوپکونه درلودل او لږ تر لږه یو یې پر موټر سایکل سپور وو. د شارلیان په وینا درې ملکي کسان وژل سوي دي. د جاکارتا د پولیسو د ویان محمد اقبال په وینا څلور حمله کوونکي وژل سوي او مړي یې ترلاسه سوي دي. د لومړۍ چاودنې وروسته د توریزم پر ضد د پولیسو او حمله کوونکو ترمنځ نښته پیل سوه. دوه ساعته وروسته د سټاربکس کافې نږدې دوهمه چاودنه وسوه. دا څرګنده نه ده چې چاودنه به میوه که د کنټرول سوي چاودیدونکو موادو په وسیله سوې وه.
امریکا غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دوه مهم ښارونه بیرته ونیسي. امریکا وایي د موسل او رقه ښارونو د بیرته نیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پوځ او له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي. جزئیات تر رضوان مراد په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موسل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي. اشتن کارتر تیره ورځ په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگټن به د سوریې د رقه ښار په بیرته نیولو کې د سوریې د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي. د عراق موسل او د سوریې رقه ښارونه له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي. کارتر وویل رقه او موسل ښارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي، مالي او ایدیالوژیکي مرکزونه دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له داعش څخه د موسل او رقه ښارونو تر نیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي. اشتن کارتر زیاته کړه چې نوموړی به راتلونکې اونۍ د دې نوي پوځي عملیاتو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع له وزیرانو سره خبرې وکړي. خو د متحده ایالاتو د غلوړ رتبه پوځي مقام وایي له داعش څخه د موسل او رقه ښارونو نیول به ژر او اسانه کار نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگټن به په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره له دغو دواړو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پیشمرګ ملیشو د روزنې او د داعش پر ضد د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
ببین زیاد تعداد باید چی شو شی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې غونډه جوړه شي. تیره دوشنبه ورته غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن همدا د سولې هڅې څېړو. تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ویر پر مهال د یو دود مسله څېړل شوې، خو تر دې خبرونه مخکې صفي الله ستانکسی د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د
لوبو لمیدان سپورتی پروگرام در نوریدون که اسلام علیکم پده هیله چه جول روغا و خوشحال اوسه قدر من نوریدون که پده که پروگرام که آوری چه ده افغانستان ده کرکت ملی تیم زیمبابوی تا پا یورزینوی و او شلاوریز و لوبو که ما تاور کرده افغان تیم با لده وروس تا چکوی او پا کم و لوبو که با برخ اخلی پده در تا یو مرکخ پرو او همدار از با ده افغانستان ده پاور لیفتنگ ده ملی تیم ده لوبهارو ده لاستر اوڑن و پاره در تا رپورت خبر کرده چه پا هند که ده سپروتو کپ نریوال جام گتله ده چه پا که پینزل و سوی وادنو تکرل لوبهارو برخ اخیسته بون نمرای براشو کرکت تا ده افغانستان ده کرکت ملی تیم پا شارجه که ورسته شلاوریز لوبه هم له زیمبابوی وګټله دا لوبه د یک شمې پښپا په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړه شول 214 منډې په شلاوریز لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارد دی د زیمبابوی ټیم ته هدف ورکړي زیمبابوی ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریز نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی اتلز دی شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شارډ وهلو لپاره میدان ته کته شوی و اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي دا دویم زلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوی جام ګټي خدا زلی دوه جامونه ترې وګټل یو د یورزینی لوبو او بل هم د شلاوري زلوبو په یورزینی پنځو لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوی نه ډېر زیات و افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یورزینی لوبو کې لسم مقام او په شلاوري زلوبو کې نهم مقام خپل کړي د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي
چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ لوبډله وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوی مات کړي تاسو ولیدل چې موږ دوه سیریزونه درلودل په 250 نړیوال سیریز د الکوزي او همداشانې شلاویز الکوزي جام سیالیو کې موږ زیمبابوی لوبډله ته ماتې ورکړله په لومړی کې تاسو ولیدل چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوی په دوه لوبو کې ماته کړله خو بیا له وروسته زیمبابوی هم خپله هڅه پیل کړله تر څو جام په خپل نوم کړي افغان لوبغاړو پرېده خودل چې دغه جام ترې وګټي واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځانه وښودله او سره څنګ کې په شلاوي جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بل اخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله مننه ښاغلی هوتک افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم
بالکل لکه څنګه چې تاسو ولیدل افغان کرکټ ملي لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړله د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو لکه نړیوال جام همداشانې نورې مهمې لوبې لرو په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او سره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ غیتوب ترلاسه کړي په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي د کرکټ د نړیوالې شورا توجه موږ ته زیاتولی شي او همداراز ورته ویلی شم چې په کې چې موږ د کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو هغوی هم نډکه کوي ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او دې وړتیا لري چې د غټو هیوادونو سره لوبې ترسره کړي نو په بیلابیلو برخو کې ان شاء الله زموږ سره مرسته کولای شي
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني تورنمنټ که څه هم بریالی تورنمنټ و خلاوي به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نه وځي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوي ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غیتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي دا په همدې خاطر باندې اخلي تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربو څخه برخمن شي. نو ان شاء الله چې د خپل پرتل زمونږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کرکټ پلان کړی چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبي پر لار واچي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس په همرا شو د پاور لفټینګ اتل ولې ته د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولای شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولې خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو وو او د نقرې یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې میډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 متر نه همي روانې وي چې پکې 15 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې او په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزون کې یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې و. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې و. دا وایي که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو له لوبو سره د مینې په خاطر یې دغه میډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د دې لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلې وه. د افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومز صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
د کور کې خبرونه ته خرغلی، کچېری مړی ژوندې یا نورو داسې مراسمو ته چې ډېر لګښت غواړي، له مخکې نه د څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوې وي، کومې ښېګڼې لري؟
ډېر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخکدی په وخت کې د تهران میچ پیسې لکوم کړی لچای وغړي. د هم دې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یو ځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې رامیاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به. ل دې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په فایل کې د پغمان وسنګ محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خوی د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هواد کې چې داسې له دودونو ډک هواد ده. تقریبا په هغو باندې چې مړی وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپله په ځان باندې فرض کړي دي. نو که بیا چېرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجونه هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته منحج د فرض وکتل شي، نو بیا ستونزه څو چنده زیاتېږي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
که چېرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض هم اخلي باید هغه بېرته ورکړي. نشي کولی چې تر هر وخت پوری وغړي هغه قرض له ځانه سره وساتي. اتحادیه کې لس لس روپۍ که سړی هفته کې واچوي هغه لس روپۍ د هر نفر ډېرې زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې یو مشکل ورته مخکې ته راسي، نو هغه هېڅ مشکل نه لري، ځې خپلې اتحادیې نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غام یا نور مراسم وي، نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې قرض او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید ملبر ته وایي چې دوی څو څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل سل روپۍ، پنځوس پنځوس، پنځه سوه، زر، دا پیسې ټولېږي ټولېږي. ضرورت ورته پیدا شي، هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه جنه هغه سره کومک وکړی شو. وایینده هغه بل چا ته احتیاج نه شي، بې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه شي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي. مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به هم ټولې نه کړي، هر چا ته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې، یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خیک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت بعد به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کوه دې ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالی خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والی وه، مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې عقله یې پېښه تکتېدلی م هغه شی یې درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چونه کوي د پیسو، د اجناسو، حتی غویان یا خوسۍ ورکوي، پسونه ورکوي. که څوک نغد پیسې لري نغد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما په یادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه وو، دغه ټایپونه او رادیوګانې او دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا شی لرل یا سکې به یې لرل، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. معاصرتوب یې په دې کې و. فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې، پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. معاصرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په دنې ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر معاصر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامې اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا په هکله غږېږي.
پخوا وختو کې زه چې اوسي یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریا کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامي ترې نیو، یا به یو مثال بیا کوم وخت چې هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض دا به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کړې، که خیرات هم کړې، که هر څه و خپل کومک به ورسره کړې، چې لوسه به کېده. بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکات و کفن او دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه دا چې بیا وکړه. د انډل لرګي کومک ورسره کوي، مثال د هر څه کومک ورسره کوي. ژوندیو پیسې کې کوم مثال یو مسکین وي، هغه یو سړی پیسې ورکوي، بیا پټی ګرب شي نیسي، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره چلوي، هغه بیا بله شي مزدوري وکړي، بیا بېرته داسې هغه پیسې خلاص کړي، بیا خپل پټی خلاص کړي. خو مخکې خو نیستۍ وي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. من اوریدونکو اوس چې هوا د ورځې لخوا څه ناڅه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تېره ماشومان ډېر ناروغه کېږي. تر ټولو لوی علت یې همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه به راته وایي چې بچې څه حالت لري.
د یخ سسول تا خونې تودیه وي چې د باندې به م را وویستل، یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس ته ځګر تخته سي ستونه یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا سي بیا یخ هوا سي مشکل شیان بس په دغه الات کې مریضان مریضانې.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډې ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله، ځکه چې ما دی ډېر پټولی، دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه، کمپل پر واچوه، داسې کمپل به مې پر اچوه چې د یخې نه وساتل شي.
دغه ځای کې خو یخ هلته په کندهار کې یخ نه و، اوس دلې بیا د هغه پنډ پنډ کالي و شیان ور واخیستل، اوس هغه راغوندو پنډ جراف یې ورپسه کوو، دا خولیان یې ورپسه کوو، پنډ پنډ درشیان یې راغوندسې یخ یې ونه وي. د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچوم، ښه دا ښه پنبی پر سربیره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچوم، په شپه کې دوه وارې درې وارې پټوم لڅېږي. خو اوس خو موږ دلې راغلي د دغه ځای هوا نه رامعلومېږي، هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګر د خوا اوس لانه ایله کوو، ډېر یخ یې زکام کېږي.
که چیرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي، نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کېږي. ټوخېږي او سینه بغل وي، برېښنا د ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته ووایم. ټوخېږم، تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نه کړم یا هوا سړه او توده نه شي. په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما به د هوا بده ونه لګېږي.
د خوست اوسیدونکي وږمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلېږي، نو په دې نه شو پوهېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو ورو د تودېدو په لورې ځي، نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره ووځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا دوی ګرمې کېږي، نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانه غوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته، ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده، ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي وو. بله ورځ چې ما نازک کالي واغوستل، نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعته دي او زر ناروغه کېږي، کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه ایسته هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوشي سته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا بازخار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
ولی راغلی.